ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشي قدر منوریدونکو او خره خلاصته او ساته خبري خبرونه له واشنگتن دي سي نه وړاندې کیږي نن د سیشن به ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې چې ویدی د ماخم شپږ، افغانستان کې 15 نیمه، او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاناما پیپرز خبرېدو وروسته د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو مطالبه کړې چې د نواز شریف د وزیر اعظم نواز شریف په بهر ملکونو کې د مالی اساسو د پلټنې وشي. ستر مخالفه سیاسي ګوند پاکستان پیپلز پارټي وایي دغه پلټنې د احتساب اداره او اف آی اے وکړي.
پاناما پیپرز نه واضح شوې ده چې ګرد نړۍ نه نږدې 130 سیاستمدارانو او سرکاري افسرانو بیرون آف شور کمپنۍ موجود دي چې پکې د پاکستان او آیسلند وزیر اعظمان، یوکرین او ارجنټینا صدر او سعودي عرب بادشاه هم شامل دي.
د افغانستان په مرکزی ولایت پروان کې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا شپږ تنه ولسی وګړي وژل شوي دي او لږ تر لږه 22 کسان په شمول د خزینه نور ژوبل دي.
او په یونان کې د پاکستان سفیر وای ترکیه ته لیگل شوی زیاتره لا قانونا کډوال د پنجاب اوسیدونکو دي او تر سلور سوا پورې د نورو غیر قانوني کډوالو شناخت شوه دي.
کوم سره چې دلته پاکستان نه غیر قانوني راځي هغه موږ هلته پاکستان لا کنفرمیشن او چې را دوا کی پاکستان دې کنه ده هغه به مو واپس لګو.
سټی کې تاسو اوریدل اوس واښې د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاناما پیپرز د نړۍ د سیاسي مشرانو، لوبغاړو، سرکاري نوکرانو او نورو حکومتي او غیر حکومتي غړو د پټو کاروبارونو معلومات په حق له معلومات نړۍ کې د بحث راپارول دي. د پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د کاروبار په حق له هم معلومات راښکاره شوي. ویل کېږي دوی د ټیکس نه ځان بچ کولو لپاره پټ کاروبار کړی وو. پاکستان کې مخالفه سیاسي غړي د وزیر اعظم نه د استعفا او بیا په دې حق لا د پلټنو غوښتنه کوي. خو څېړونکو وایي دا معلومات د واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت لپاره هیڅ مشکل نشي جوړولی.
افغانستان په مرکزی ولایت پروان کې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا شپږ تنه وژل شوي دي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دې پیښې پخلی کړی او ویلي حمله په سیاګرد ولسوالۍ شوي او وژل شوي کسان ټول ولسی وګړي دي په شمول د میرمنو. هغه رسنیو ته ویلي دي پولیس چارواکو حمله کوونکي پیژندلی وو او کله چې یې د تلاشۍ لپاره ودرولی وو ځانمرګي خپل بارودي موادو ته چاودنه ورکړې. د پیخې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې خو افغان چارواکي وایي دا شان حملې طالبان ترسره کوي.
د امریکې د دفاع محکمې په یو بیان کې ویلي چې امریکا به پاکستان ته نه نوې جنگي هلیکاپټرې ورکوي او د دغو هلیکاپټرو د تیارولو دپاره ټیکه ورکړې شوې ده. د دفاع محکمې لخوا د بیان جاری شوې دی چې وایي د امریکې بحریه د هلیکاپټرو د تیارولو لپاره بیل هلیکاپټر کمپنۍ ته د 10 کروڑ ډالر ټیکه ورکړې ده او په دغه رقم به 9 EH-1Z وایپر اټیک هلیکاپټر تیارولی شي.
اخوا د پاکستان د ملي امنیتي مشاور لوتنن جنرال ریټایرډ ناصر خان جانجوا ویلي د هندوستان درنو پوځي وسلو جوړول د پاکستان سیمه ییز سولې راوستلو هڅې د ګواښ سره مخ کړي دي. هغه دا خبرې د پاکستان رول په نړیواله سیمه ییز سولې او امن په نوم سیمینار پر مهال کړي دي. جانجوا ویلي پاکستان سوله خوښوونکی هیواد دی خو د سولې په بهیر کې یې ټولې هڅې د هندوستان غټو وسلو له کبله د ناکامۍ سره مخ کړي.
او اوس تاسو ته ګرانو دنکو یو رپورټ وړاندې کوو. د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور راغلی دی چېرته چې په جعفر اکسپرس ریل ګاډي باندې حمله شوې ده. تفصیل یې حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ څخه د سویل په لور د 115 کیلومتري په واټن باندې د سوی په بختیار آباد کې هغه مهال رامنځته سوله کله چې د پنجاب له راولپنډي ښار څخه اکسپرس اورګاډه د کوټ په لور را روانه وله. سیمه ییز چارواکي وایي تر پله لاندې چاودېدونکي مواد ایښودل سوي وو چې زوروره چاودنه یې وکړله چې په نتیجه کې یو کس ووژل سو. لږ تر لږه 4 کسان ټپیان سوي دي. د چاودنې له سببه د اورګاډي 2 ډبې هم له پولیسو خوا وشتلې. د اورګاډو چلن وزنډول سو. ژوبل سوی کسان یې په سملاسي ډول دولتي روغتون ته یوړل. ډاکټران وایي چې د درو کسانو وزن ناسمه ده. امنیت خوندي ساتونکي راغلل، شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. د اورګاډي پر لاین باندې پلټنې پیل کړلې. عیني شهیدان وویل چې د پیش پر مهال باندې د راکټو برید هم پر اورګاډه باندې وسو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ګرانو دونکو، تاسو خبر ورده چې پاناما اکسپرس کې دغه معلومات راخکاره شو او وای چې د ټیکسونو نه په خپل ملکونو کې یا په نور ملکونو کې د ټیکسونو نه بچ کول لپاره ځینې خلک خپل کاروبارونه پټ ساتي. په دې حق لبانې د امریکې د خزانه محکمې د ګل پورس د داسې نوو اقداماتو اعلان کړی دی چې د هغو تر مخه به امریکنې کاروباري کمپنۍ د ټیکسونو نه د بچ کېدو لپاره خپل کاروباري دفترونه بهر ملکونو ته نشي اوړي هر کله چې د دوی کاروباري سرګرمه د امریکای دننه جاری وي. خو د خزانه وزیر جیکب وای چې د کاروباري کمپنو بهر ملکونو کې د خپل دفترونو قائمولو نه د منع کولو لپاره به کانګرس لا نوې قانون منزورول وي.
د پاناما لیک په نوم د نړۍ په کچه د خلکو بانکي حساب کتاب او کاروبارونو په حق له د نور افشا کولو او راخکاره کېدو امکان شته. که څه هم تر دا مهاله د دغو بانکي حسابونو د راخکاره کېدو بشپړه سرات لا واضح نه دي، خو په ګرده نړۍ کې اړوند حکومتونه د دې د پلټنو کولو لوزونه کوي او ګڼ شمېر هیوادونه د پاناما لیک غندنه هم کړې ده او دغه یې یو مثبت ګام بللې. د روسیې حکومت د پاناما لیک د پټو معلوماتو خورول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن د بدنامولو هڅې بولي او روسیې د دې عمل سخت مخالفت کړی دی.
بالکل، څنګه چې منځ تاسو به اوس تاسو رزه خبرې نم چې ترکی او د یونان ترمنځ کم یا د یورپ ترمنځ چې د کډوالو کمل وزنامه شوه د دغه رپورت په تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوي. خو ترکی په حق یو بل رپورت زو خبر ور سره شریکوم. اوریدونکو، سره چې د کمپیوټر په نظام پټ حمله کوونکو داسې معلومات څرګند کړي دي کوم چې د دوی په وینا د ترکی د 50 میلیونه خلکو معلومات لري. په دې کې د وزیر اعظم داوود احمد طغلو او صدر طیب اردوان ذاتی معلومات هم شامل دي. په دې کې د خلکو د 50 میلیونه کم چې د هیکرز ورته ویل کیږي، هغه وایي چې د خلکو شناختی کارت نمبرونه، پته، د پیدایش تاریخ او د مور پلان نمونه په دې کې شامل دي. تاسو اوس د کډوالو په حق له رپورت لرئ.
بالکل، او دا رپورت چې د یونان او اروپای ټولنه په ګډه سره د کډوالو خپل سیمو ته د بیرته استولو پروسه مخ په وړاندې بوزي. دا پروسه دوام لري او ویل کیږي شاوخوا 3000 نور کډوال به په راتلونکي بل پړاو کې ترکیه ته استول کیږي او دا کار د اروپای اتحاد او انقره ترمنځ شوی قرارداد په بنسټ ترسره کیږي. د یونان حکومتي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د دوشنبه په ورځ ترکیه ته 202 تنه مهاجرین لیکل شوی. نور تفصیل تاسو زمونږ همکار سمین احسن په دې رپورت کې وړاندې کړي.
چارواکي وایي په دې واپس لیږلې شوو 202 کسانو کې یو قسم د پناه لپاره درخواست نه ورکړي. دوی زیاتوي په دې کې 200 تنان پاکستانیان وو او تش دوه پکې شامیان وو چې د ذاتی وجوهاتو په بنیاد ترکی ته تلل. د ترکی او یورپی یونین ترمنځ د کډوالو د ځای کولو په سر له وزنامې تر مخه به یورپی یونین یونان ته واپس لیږل شوی د هر یو کډوال په بدل کې یو شامی تنځای کوي. هم په دې وجه د ګل پورز درې څلوېښت شامی پناه غوښتونکي یورپ ته ولېږل شول. اخوا د واپس لیږل شوو خلکو دپاره احتجاجونه هم روان دي او په یونانی ساحلي علاقه کې د انساني حقونو رضاکاران او د کډوال احتجاج کوي. دوی وایي دغه لوزنامه د یورپ دپاره یو شرم دی، ولې چې دلته د خلکو خبره کیږي نه کاده سیزونو. ترکیه او یورپی یونین د مارچ په نیمایي کې دغه معاهده کړې وه. د دې معاهده په بدل کې به ترکی ته 3.6 بلیون ډالر امداد ورکړی کیږي چې هغه به یونان ته راتلونکي هغه کډوال واپس اخلي څوک چې بغیر د قانوني کاروایی هلته رسېدلي. ترکی ته واپس لیږل کیدونکي به هغه خلک چې د شلم مارچ نه پس یونان ته رسي او د پناه دپاره حقدار نه دي یا د پناه درخواست نه ورکول غواړي. خو د دې معاهدې باوجود د کډوالو د راتګ سلسله روانه ده. چارواکي وایي یوازې د اتوار په ورځ 300 کډوال یونان ته رارسېدلي او د یونان حکومت شکایتونه هم زیات شوي چې وایي ترکی د غیر قانوني کډوالو د منع کولو په سلسله کې کافي ګامونه نه دي اخیستي.
اوس یو خبر چې د چین لخوا په شمالي کوریا بندیزونه لګول شوې دي. د ملګرو ملتونو لخوا د جوهري او بلستیکی میزایل د پروګرام په سر شمالي کوریا باندې د سختو پابندو وروسته چون هم په پیانګیانګ اقتصادي پابندۍ لګولې دي. بیجینګ نن ویلي چې دوی به شمالي کوریا ته د جازونو لپاره تیل نه ورلیږي او په بدل کې به د شمالي کوریا نه به کویلا، سره زر او نور معدنیات نه اخلي. خو چین وایي کوم شیان چې د ولسي چارو لپاره کارول کیږي هغه به د پابندو بهر وي.
په سویلي کوریا کې د قومي اسمبلۍ لپاره ټول ټاکنې به د روانې میاشتې په 13 نیټې پیلېږي. په دې ټاکنو کې به د 253 ضلعو نمایندګان نیغ په نیغه ټاکل کیږي. د 24 بستونو فیصله به د اوسطو رایو اخیستو په بنیاد ترسره کیږي او دا به هغو سیاسي ګوندونو ته ورکول شي چې په مجموعي توګه ډېرې رایې اخیستې وي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ټیپ ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خو کې دا وخت په واشنگتن ډی سی کې زبرد تاسو درجه حرارت یا موسم حال و مچ یو ډیګری سنتیګریډ دی. خوله یخ هوا لګی په زره بندس وګیدل شروع شي او کم چې یخنی کم یخوال دی هغه -6 یا منفی شپګ لګی
فیلز لایک لګی ارباب سه به ودل ته خل ګول چې سپرلی شروع شو.
اگر په ویسټ ورجینیا کې دوی اگر یو روایت ته چې نولې بهر راوځي نو هغه ویلو چې سپرلې به وخت راځي موږ باندې خود بار سپرلې راوستنه.
بالکل او په ژمي کې دونه یخ نو کړه خبره شي.
صحیح خبره ده بالکل. موسم او د دې په حق لبانې پټول نړۍ کې خبره کیږي. نړیوال تو دوه خبره کیږي. کلایمیټ چینج خبره کیږي او وای چې د دې د مخنیوي لپاره او د دې لپاره چارې کول پکار دي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. رپورټونه راځي د کلایمیټ چینج په حق لا خو ډومبه برا شو د پاکستان طرف ته چې پاناما پیپرز د نړۍ د مشرانو په حق لا معلومات راخره کړې دي. کاروباري معلومات دي. په دې کې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د کورنۍ په حق لا هم معلومات دي. پاکستان کې څه قسمه بحث را پاریدل دي څه غوښتنه کیږي. اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان یې نور تفصیل راکوي.
دا خفیہ دستاویز چې ورته پاناما پیپرز نوم ورکړی شوی دی په دې کې د پاکستان سیاستمدارانو ریټایرډ قاضیانو او کاروباری خلکو په حق لیبل شوی دی چې افشور کمپنی لري. افشور هغه کمپنی وي چې د بل چا په نوم جوړ شوی وي او اصل مالکان خپل شناخت پټ ساتي. د کاغذونو کې د وزیر اعظم زامن او لور نامې هم شامل دي. په دې لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند کمر زمان کای ربی دی چې هر حال دی د تحقیقات وکړي شي او کچری حکومت داسې اونې کړل نو د دوی ګوند به د احتجاج لار خپلوي. هم د پیپلز ګوند یو سېنیټر اعتزاز احسن ویل دی وزیر اعظم نواز شریف د ښکار کړی چې اخر دوی داسې څه کاروبار وکولو چې په اروبونو روپیې ګټلې دي.
حسین نواز شریف نے کس دفتر میں بیٹھ کے کس آرگنائزیشن میں بیٹھ کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر کے کیسا کام کر کے کس فیکٹری کس مل میں کس میں کام کر کے اتنے پیسے کمائے کہ اربعہ روپے کی وہ املاک بن گئیں. کروڑوں ڈالرز اور کروڑوں پاؤنڈز کی املاک بن گئیں 2-3 سال میں. ایسا جادو تو ہمیں بھی کوئی بتا دے.
ریوی چاخر دا وزیر اعظم زامن او داسې کوم کاروبار کړی دی چې په اربونو روپو جائیداد یې اخیسته دی. دوی دا خبره هم کړې ده چې وزیر اعظم باندې تورونه لګیدل شوی دي باید دی دوی خپل څوکن استعفا ورکړي. بلخو دفاع وزیر خواجه آصف وایي آفشور کمپنی قانونی وی صرف دا قتل وی چې دا غیر قانونی رقم نه خونه دي جوړ کړی شوی.
پیسے یا جو جن کو بھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اکاؤنٹس کی شناخت کی گئی ہے یا ان اکاؤنٹس میں کوئی پیسوں کی شناخت کی گئی ہے جب تک ان کا سورس جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے تو اس میں کوئی ابجیکشنبل بات.
دوی وی ترکومه دا نوی معلومه چې افشور کپنه غیر قانوني رقم نه جوړ شوی دی دا غیر قانوني نشي کېدی. د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر علي ظفر وایي چې زیاتره خلک افشور کپنه جوړوي چې ټیکس نه بچ کېدل غواړي او یو مقصد دا هم وی چې غیر قانوني توګه ګټل شوی رقم استعمال نشي کولی ځکه به داسې کپنو په ذریعه دے غیر قانونی رقم نہ کاروبار کروی.
مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بلیک منی جن کے پاس ہے تو وہ بلیک منی کو اس کے تھرو, چونکہ وہ خود نہیں اپنے نام خرید سکتے پراپرٹیز یا خود بزنس نہیں کر سکتے اپنے نام, تو وہ پھر بلیک منی کو کمپنی کے تھرو کرتے تھے.
دوی وی سو غیر قانونی رقم لذریعے کاروبار نشی کولے نو بیا دے ذریعے کاروبار کوی. پاناما پیپرز کے وزیر اعظم نواز شریف زامنو نمون راتو پس واکمن مسلم لیگ پا حکومت سخت تنقید روان دے او پیپلز گوند وی سیاسی انتقام دا پر حکومت دا نیب یا احتساب ادارے استعمال کوی خو چی خپل نومی درغلو کے راغلو نو ہر س اس قانونی گرزوی. پاناما پیپرز نوازے حشوی دا چگرد نڑے نا نزدے یو سل سلویخ سیاست مدارانو او سرکاری افسرانو بیرون افشور کپنے موجود دی چی پکی دا پاکستان او آئس لینڈ وزیر اعظمان, یوکرین او ارجنٹینا صدر او سعودی عرب بادشاہ ہم شامل دے. پاکستان نے علاوہ اکثر لہوادنو دے سکینڈل مخترات لوپس دا تحقیقات و اعلان کرے دے. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
تاسو دا امریکہ غگ ڈیور ریڈیو آو رہی.
تاسو د پاناما لیکس په حق لا ریپورتونه اوري او دا د نړۍ په کچه د خلکو بانکي حساب کتاب او کاروبار په حق لا د افشا کولو او راښکار کېدو کوم معلومات چې دي هغه شریک شوي دي. او که څه هم تر دا مهال د دغو بانکي حسابونو راښکار کېدو په بشپړ توګه داسې خاص اثرات نه دي اچولي, خو ځینو هیوادونو د دې غندنه هم کړې ده او ویلي دي چې د دې به سختې پلټنې پیل کیږي. په دغه پاناما لیکس پیپرز چې دي د دې راښکاره کېدو په هکله چې کوم کوم هیوادونو مشران په دې کې د دوی حساب کتاب یې معلوم کړی دی, په دې هکله نور تفصیل تاسو ته لري زمونږ همکار شعیب زاده په د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې.
په پاناما کې د موساک فونسیکا لخوا د 11 میلیونه هغه دستاویزاتو ښکارا کېدو وروسته په ګرد نړۍ کې د کرپشن یا بډو رشوتونو پر ضد مبارزه کوونکي وای دغه دستاویزات ښکارا کوي چې څنګه د نړۍ مالدار او طاقت لرونکو خلک د ټیکسونو نه ځان بچ کولو, د بډو رشوتونو پټولو او پابندیو نه لګیدو لپاره د پاناما په شان جنتونه کاروي. د نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل سره کار کوونکی میګی مرفی وای مونږ وینو چې هغه خلک چې خپل ځان پټ ساتل غواړي ډیر په اسانه په دغه شان پټو کمپنو خپل کارو باسي او په دغه لارې د دغو پیسو سره ستړون هم نه پاتې کیږي. په دغه دستاویزاتو کې د 500 هیوادونو 143 سیاستمداران شامل دي چې په کې دا وخت 12 په حکومتي څوکو هم ناستي. د دستاویزاتو تر مخه د آیسلند وزیر اعظم د آیسلند په بینکونو کې د یو اف شور کمپنۍ په نوم د میلیونونو ډالرو سرمایه لګولې او اوس په دا فشار سیوا شوه چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. په دغه دستاویزاتو کې د چین کمیونست چارواکو نمونه هم شته چې په کې د صدر شي جنګ پینګ د کورنۍ غړي هم شامل دي. په دغه دستاویزاتو کې د ارجنټینا په صدر تور دی چې په بهامس جزیره کې نامعلومه دولت پروت دی. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د برتانیې په جزیرو کې په کال 2014 کې خفیه یا پټ اکاونټ جوړ کړی. هم په دغه کال کې د یوکرین عسکرو د روسپلوا یاغیانو سره سخته جګړه کوله. د روس صدر ولادیمیر پوتین یو نږدې ملګری چې د روس د یو بینک مشر دی په بلیونونو ډالرې په غیر قانوني توګه لیږلي دي او دا مهال د امریکا او اروپایي اتحاد لخوا د بندیزونو سره مخ دی. خو موساک فونسیکا کمپنی ویلي دوی د هیڅ قسمه قانون خلاف ورزي نه ده کړې, خو څېړونکي د دغو دستاویزاتو نورې پلټنې غواړي. د ګلوبل ویټنس نومې ادارې سره کار کوونکی رابرټ وایي که دا په غیر قانوني توګه بل هیواد ته پیسې لیږل وي یا د بندیزونو نه ځان بچ کول یا په ټیکسونو کې اغلا کول نو دغه ټول غیر قانوني دي. یو کار چې مونږ کتلې هغه دا دی چې دغه کمپنۍ 30 کسان داسې دي چې د نړیوالو بندیزونو سره مخ دي. د نړۍ یو شمېر مشران به د مئی په میاشت کې د کرپشن پر ضد کېدونکې نړیوالې غونډې کې د دې ټولو پوښتنو ځوابونه لټوي. د دغې غونډې مشري به د برطانیې وزیر اعظم ډیوید کیمرون کوي، خو د ښاغلي کیمرون د خپلې پارټۍ ځینې قانوندانان او پارټۍ لا پیسې ورکوونکو نومونه هم په دغه فهرست کې موجود دي.
تاسو د وایس آف امریکا ډیپ ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې او یو بل خبر تاسو پام را ګرځو چې افغانستان په پروان ولایت کې برید شوی دی، ځانمرګ برید شوی دی چې پکې لږ تر لږ شپږ کسان وژل شوی دی. ډیو ریډیو خبریال حکمل روان صاحب موږ سره د کابل نه په ټلیفون ملګری شوی دی، وروستۍ تفصیل د دوی معلومو. حکمل صاحب په خیر راغلی. ډیره مهرباني. دا راته وایي چې کم معلومات مطبوعاتو کې رامخته شوي دي، ډیو ریډیو اوریدونکو ته تاسو وایي چې وروستي اوس معلومات دي مرګ شوبله په دې کې هم دغه نه ده او کنه په دې کې زیاتوالی راغلی دی؟
ارباب سے پروان دی افغانستان په شمال کې کابل ته نږدې پروت ولایت دی، نسبتا د نورو ولایتونو په نسبت آرام خودل شوی، خو نن د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې ځانمجون کې حمله شوی. د پروان امنیه کمانډان محمد زمان ډی وی رادیو ته وویل چې ځانمجون کې په موټر سایکل باندې سپور وو چې دی ولسوالۍ بازار یا مکتب ته، دی ولسوالۍ مکتب ته نږدې ځان ته انفجار ورکړی. په دغه برید کې وو تنه وجل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی دی. په وجل شوی کې یو مېرمن او په ټپیانو کې نورې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. او د کمانډان دا خبره دی وی ته وکړه چې دوی ته ریپورت مخ کې رسیدلی وو، خو هغه ځای ته چې پولیس ورتلل دی، پولیسو نه وړاندې دوی ځانوژن کې حمله یا ځانوژن کې خپل ځوان پورې تړلی چې د دین کو توکو ته انفجار ورکړی وو، چې په دغه کې چې وژل شوی او ټپیان شوی ټول ولسی وګړي دي. د دا هم ویل چې د مکتب مخې ته کوم د مکتب زده کوونکي نه وو، ځکه چې په دغه ټیم کې زده کوونکي په خپل سینفونو کې وو، نو دوی ته ځکه زیان نه دی رسیدلی. او دغه وژل شوی او ټپیان شوی د مکتب زده کوونکي نه دي، خو ولسی وګړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم د پیښه پخلای کړی دی او ویل دی چې دغه ټول وژل شوی او ټپیان شوی ملکی وګړي دي.
ډیر مننه حکمل روان صاحب.
کور ودان کور ودان.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
قدر من اوریدم کو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خپرونه دوام لري او تاسو ته به یو بل راپور وړاندې کوو چې په یونان کې د پاکستان سفیر ډاکټر سعید خان مومن ویلي هغه اروپایي هیواد کې نږدې 409 لا قانوني کډوال هم شته او د یونان حکومت غواړي چې د ترکیې له لارې یې بیرته پاکستان ته ورواستوي. او له دی ورجو سره یو ځانګړی مرکه کې ډاکټر مومن ویلي چې زیاتره کډوال د پنجاب اوسیدونکي دي او نوموړي وویل چې دوی د یونان حکومت څخه لا قانون کډوال په اړه د معلومات غوښتنه کړي، خو تر اوسه دا معلومات نه دي ورته ورکول شوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سفیر وویل چې یونان کې نږدې 45,000 قانوني پاکستانی کډوال میشته دي. په دې حق لباندې نصیر احمد کاکړ زموږ همکار د یونان کې د پاکستان سفیر ډاکټر سید خان مومن سره مرکه کړې ده. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
یار جی دا خو منګه دوینه نن نه سرکاري تور باندې پته کړی دا چې منګه ته تاسو وایي چې یاره دې کې پاکستانین څونه دی او دغه څومره دی. اخبار او ټي وي کې راغلی دا 203 لغه لګلی دوه آیلند نه یو د لیسبوس نه یو کې کیوس نه دی، کیوس نه 66 دی او دا لیسبوس آیلند 203 دی. نو منګه ته په دې کې پته نشته را دې نه منګ نن سار یو سرکاري تور باندې هم انفارمیشن وسله ده چې دې کې یاره پاکستانین څونه دي. دا بریک ډاون د میډیا کې اده کې سراغله نه ده افیشلی موږ دوی نه تپوس کړی دا.
نو ډاکټر صاحب دوی چې یعنی په میډیا کې خدا رنګ راځي چې تر 200 زیات پاکستانیان دي، نو د ترکیه حکومت یا د یونان حکومت چې دی هغه بیا پاکستان ته په رسمي توګه څه نه وایي؟
نو دوی سره موږ یو دغه دا خو د ترکیه او د ایو اګریمنت دی دوی سره کوم خلک راځي نه کوم چې الریډي راغلي دلته کیسه 52,000 پراتري مین لینڈ کې دی دا دا ایو اګریمنت په دې کې دی کې دوی شامل نه دي. دا اگریمنٹ کم نوی کسان راضی دی آئیلینڈ تھا اوی لیگل دی اوی دا پارا رہ جی. نو دا اس پتہ نہیں لگی یار پاکستانی نم پکی سونا دی خود ٹول پاکستانی نہیں دی دا دیکھے ہر قسم خلق دے دیکھے سیرین زم دی عراقی زم دی افغانان ہم دی پاکستانی نم پکی دی نو دوی لاؤ سب پورا جواب نہیں رہ کڑے پر جی دی فرنٹ ٹیکس ایجنسی چی کم دا دا یورپین یونین بارڈر مینجمنٹ ایجنسی فرنٹ ٹیکس چی دے داغه هډ کوارټر دغه کې ده د پولند کې ده. نو هلته مې یو دغه لېږلې هغوی پرېس آفیس ته چې مونږ ته وویل شي چې یاره دې کې څونه پاکستانی دي. نو جواب یې اوسه پور نه را کړی دا سار مونږ کړی ده جی.
او ډاکټر مومند صاحب څومره داسې څه اندازه شته چې نور څومره پاکستانی وګړي په اروپا کې پاته دي چې لا قانون دي
یورپا کې کې ګریس کې اوس نور یورپا کې هم ته پته نشته راپېږې موږ ته راغی
څنګه دا ګریس خبره وکړه د یونان خبره وکړه
د یونان یونان کې دلته خو اسی لیګلی دلته خو کافی پاکستانی دي 40-45,000 لیګلی خلکو سیږي چا سره ریزیدنس پرمټ دی او بزنسونه کوي او دغه دي او گذشته 25-30-40 کال نو سیږي او نور داسې ایلیګل پاکستانی دلته وو خو هغه ما خیال زیات تر چې دی هغوی دا بارډر چې اوپن شو نو هغې کې 2,500 پاکستانی هم یورپ ته هم لاړه جی نورو سره. اوس تقریبا ما خیال دی کې تقریبا 300-400 پاکستانی دي دا هغې موږ ته ډیټیل غوښتي دي هغه هم لاسه پورې را کړي نه دي جی.
او ډاکټر مومند صاحب د پاکستان حکومت په خپل په دې اړه باندې څه کوي؟ زه به دا رنګ وایم چې په غیر قانونه توګه چې اروپا ته څوک ځینو چې هغه لاړ نسی او دویم دا چې د دوی بیرته د لیګلو لپاره څه کوي؟ یعنی دا چې کم خلک لا قانونه راغلي دي او ګریسي وباسي یا له یورپ څخه یا له یونان څخه د هغو لپاره به پاکستان څه کوي؟
اول خدانه چې موږ هلته ډېر تاسو پزره پاکستان نه څوک راځي خو بیا الوزی خو نه خو یا په جازو نه کېږي ایئرپورټ نه شي راتلی دغه یو لار ده د ایران او ترکی او بیا دې خو راځي سمندر د لارې او د سمندر لار ده. او دوی سره زمونږ یو اګریمنټ دی 2010 جی د یورپین یونین یورا ورته وایي یورپین یونین ری ایڈمیشن اګریمنټ چې دی هغې په دغه کې کوم سړی چې دلته پاکستان نه غیر قانون راځي بیا پاکستانی دی دوی سره هغه موږ هلته پاکستان نه دغه کنفرمیشن چې یاره دا واقعي پاکستانی دی که نه دی هغې کې څه تقریبا یو نه دوه میاشتې لګي نادرا چې زمونږ نیشنل ډیټا رجسٹریشن اتارټي اچ یو ځل موږ ته کنفرم کړي نو موږ دوی ته وایو او دوی به د دې کې یو اداره ده دوی ایلین پولیس هغوی به دا خلک واپس لیږي جی. نو دوی سره زمونږ اګریمنټ دی دغه چې کوم څوک ایلیګل راغلي دي هغه به موږ واپس لیږو.
ډیره مننه ډاکټر مومند صاحب له ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
ثانک یو ډیره مهرباني.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خبر من اوریدو کو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه دوام لري نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ نیمې دي افغانستان کې شپږ دي او دلته په واشنگټن کې د سهار نهه نیمې بجې دي زه ما ستاسو قربان منزه شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته
د پاناما پیپرز لخوا د خبره شوی پټو کاروباری معلومات وروسته پاکستان کې مخالفه سیاسي مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف د مالی اساسو د پلټنو غوښتنه کړې
پاناما پیپرز نو واضح شوه دا چې ګرد نړۍ نه نږدې یو سل سلويخ سیاستمدارانو او سرکاري افسرانو بیرون افشور کمپنی موجود دي چې پکې د پاکستان او آیسلند وزیر اعظمان یوکرین او ارجنټینا صدر او سعودي عرب بادشاہ هم شامل دي
د افغانستان په مرکزی ولایت پروان کې په یو ځانمرګ برید کې شاوخوا وتنه ولسی وګړي په شمول د خزینه وژل شوی او لږ تر لږه 22 کسان نور ژوبل دي
او په یونان کې د پاکستان سفیر وای ترکی ته لیږل شوی زیاتره لا قانونه کډوال د پنجاب اوسیدونکو دي او تر 300 پورې د نورو غیر قانوني کډوالو شناخت شوه دي
کوم سره چې دلته پاکستان نه غیر قانون راځي هغه مونږ هلته پاکستان نه دغه کنفرمیشن وچیره د واقعي پاکستاني دی که نه دی هغه به مونږ واپس لیږو
سرچې کې تاسو واورېدل اوس خوښ شئ د مهم خبرونو لنډیز ته
پاناما پیپرز د نړۍ د سیاسي مشرانو لوبغاړو سرکاري نوکرانو او نورو حکومتي او غیر حکومتي غړو پټو د پټو کاروبارونو په حق له معلومات نړۍ کې د بحث راپارولې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د کاروباري معلوماتو په حق له هم پټ معلومات راخکاره شوې وو ویل کېږي دوی د ټیکس نه ځان بچ کولو لپاره پټ کاروبار کړی وو پاکستان کې مخالفه سیاسي غړي د وزیر اعظم نه د استعفا او بیا په دې حق له د پلټنو غوښتنه کوي خو څېړونکو وایي دا معلومات د واکمن پاکستان مسلم لیگ حکومت لپاره هیڅ مشکل نشي جوړولی
افغانستان په مرکزی ولایت پروان کې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا وتنه ولسی وګړي وژل شوي دي او 22 نور ژوبل دي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دې پیښې پخلی کړی او ویلي حمله په سیاګت ولسوالۍ کې شوې ده وژل شوي کسان ټول ولسی وګړي دي په شمول د خزینه او ماشومانو هغه رسنیو ته ویلي پولیس چارواکو حمله کوونکي پیژندلې وو او د تالاشي پر مهال ځانمرګي خپل بارودي موادو ته چاودنه ورکړې د پیښې پړه هیڅ هم تر دا محل په غاړه نه داخستی خو افغان چارواکي وایي دا شان حمله د طالب وسلوالو له خوا تر سره کیږي
د امریکا د دفاع محکمې په یو بیان کې ویلي چې امریکا به پاکستان ته نه 90 جنگي هلیکاپټر ورکوي او دغه هلیکاپټر د تیارولو لپاره ټیکا ورکړي شوی ده
د پاناما لیک په نوم د نړۍ په کچه د خلکو بانکي حساب کتاب او کاروبارونو په حق له د نورو افشا کولو او راښکاره کېدو امکان شته که څه هم تر دا مهال د دغو بانکي حسابونو د راښکاره کېدو بشپړ اثرات لا واضح نه دي خو په ګرده نړۍ کې په دې اړوند حکومتونه د دې پلټنو کولو لوزونه کوي او ګڼ شمېر هیوادونه د پاناما لیک څرګندونه کوي
د امریکې د خزانه محکمې د ګل پورز د داسې نوو اقداماتو اعلان کړی دی چې د هغو تر مخه به امریکنې کاروباري کمپنۍ د ټیکسونو نه د ځان بچ کولو لپاره خپل کاروباري دفترونه بهر ملکونو ته نشي وړي هر کله چې د دوی کاروباري سرګرمۍ د امریکې دننه جاري وي
یونان او اروپایي ټولنه په ګډه سره د کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته استولو پروسه مخ په وړاندې بوزي دا پروسه دوام لري او ویل کېږي شاوخوا 3000 نور کډوال به په راتلونکي بل پړاو کې ترکیې ته استول کېږي او دا کار د اروپایي اتحاد او انخري ترمنځ شوی قرارداد په بنسټ ترسره کېږي
د کمپیوټر په نظام پټ حمله کوونکو داسې معلومات څرګند کړي کوم چې د دوی په وینا د ترکیې د 50 میلیونه خلکو معلومات لري دا معلومات د دوی د شناختی کارډونو پتو د پیدایش تاریخ او د مور پلار نمونه په حق لدی پدې کې په خاص توګه د ترکی د وزیر اعظم احمد داوود طغلو او صدر رجب طیب اردوان ذاتی معلومات هم شامل دي
په سویلی کوریا کې د قومي اسمبلی لپاره ټول ټاکنې به د رواني میاشتې په 13 نیټې پیل کیږي په دې ټاکنو کې به د 253 ضلعو نمایندګان نیغ په نیغه ټاکل کیږي او د 24 بستونو فیصله به د اوسطو رایې اخیستو په بنیاد ترسره کیږي او دا به هغو سیاسي ګوندونو ته ورکول شي چې په مجموعي توګه ډېرې رایې اخیستې وي
د ملګرو ملتونو لخوا د جوهري او بیلستیکي میزایل د پروګرام په سر شمالي کوریا باندې د سختو پابندو وروسته چین هم په پیانګ یانګ اقتصادي پابندۍ لګولې دي. بیجینګ ویلي دوی به شمالي کوریا ته د جازونو لپاره تیل نه ورلیږي او په بدل کې د شمالي کوریا نه به کویلا، سره زر او نور معدنیات نقلي. خو چین وایي کوم شیان چې د ولسي چارو لپاره کارول کیږي هغه به د پابندو بهر وي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبري خبرونه ته غواګی تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. راځو وسته ریپورتونو ولورته. څنګه چې تاسو مو پرون هم ویلي و چې په بلوچستان کې د پولیو پر ضد کمپاین پیلېږي او هغه د دې کمپاین نن دویمه ورځ ده او دغه کمپاین به تر اته ورځو پورې دوام لري او د کم عمر ماشومانو ته به په دې کې څاسکو پر ځای ستنې لګول کیږي او د دې ترڅنګ درې لکه داسې ماشومان به وي چې دوی ته به دغه د پولیو ناروغۍ پر ضد ستنې لګول کیږي او حکومت هم د دې لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي او حکومت هم په دې کې د کمپاین لپاره ډېرې هلې ځلې ترسره کوي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته د ډی وی ریډیو خبریال ایوب ترین په خپل رپورټ کې لري.
نن دویم ورځ هم د کوټ په ګډون په کل عبدالله او پښین ولسوالیو کې و ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستون لګولو کمپاین روان و. هغه ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې لګېدلې د چا عمرونه چې د څلورو میاشتو څخه بیا تر درشت میاشتو پورې وو. په کمپاین کې صوبایي حکومت ته بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشران هم راښکل کړي دي او مخه یوازې دا ده چې یو ماشوم هم د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې څخه بې برخې پاتې نه سي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری و وایس اف امریکا ته وویل چې د پولیو یا ګزړ ناروغي ختمول یوازې د حکومت کار نه دی، نو په کار دی چې د ټولنې هر وګړی په دې کې خپله برخه واخلي.
مخکې موږ څاڅکي ورکول، اوس ستنې د دې رالې، دا نوې یو شی رالې. یقینا چې کوم بچی ته په ژوند کې یو ستنه ورولګیږي یا ویکسینیشن وسی، نو هغه به د ټول ژوند لپاره به هغه محفوظ وي. خوب د دې بچی سره شاید داسې دغه سره نور بچان ته تاوان ورسی. د دې لپاره موږ بچی ته پولیو والا ستنه ورلګی او ورسره ورسره څاڅکي مورکی، نو یقینا دا نوې دوايي رااله د ستنې په صورت کې چې دا بس موږ بچان نور محفوظ کی.
نو موږ زیاته کړه چې د حکومت او د روغتیا د نړیوالو ادارو د هڅو له امله په پاکستان کې کال په کال د پولیو په کیسو کې کم مشتره روان دي.
دا یو داسې نه جوړی د چزمش بچان په دې کې معذور سي د ټول ژوند لپاره. نو ټول نړۍ دا فیصله کړې ده، ملګرو ملتو دا فیصله کړې ده چې ټول نړۍ به د پولیو یا د ګزن سره مش صفا کوو. خو د بده مرغه پاکستان او افغانستان داسې ملکونه دي لا تر اوسه پورې چې پاغه کې دا نه جوړی ځینې کیسونه ستا. نو دا مهم، نو د سره د دې حکومت دا ښکارندوی دی چې موږ د غواړو چې دا ناجوړي ختم سي او خپل بچان موږ د دې ګزرن یا پولیو سره محفوظ وساتو.
نصر الله زیر غشتنه وکړه چې هر کس ته پکار دی چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد ستنې ولګوي او خپل ماشومان د همیش لپاره د مازوري څخه خوندي وساتي. د دې په وینا چې کوم خلک د دې مخالفت کوي هغه نه یوازې د ماشومانو دشمنان دي، بلکې د ټولنې لپاره هم د مشکلاتو لوی سبب ګرځي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. د ډېر مودې راهیسې دا خبرې په میډیا کې هم راځي چې پښتونخوا او قبایلي علاقې د معدنیاتو مالامال دي، خو او همدغه وختونه کېدله چې په دې سیمو کې د ریسرچ یا تحقیق ډېر غټ کمې دي. په داسې حال کې اسلامي کالج یونیورسټي کې د فزیک ریسرچ سینټر پرانستل شوی دی او مقصد یې هم په دې مت کې تحقیق کول دي. د دې د پرانستلو په وخت وی سي وایس چانسلر اجمل خان وایي چې پښتونخوا کې دغه معدنیاتو په حق له صحیح تحقیق کولو سره په دې سیمه کې به د چارو کې ډېر خلکو ته ډېر مرستې ملاوي شي. نور تفصیل یې د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومن نه اورو.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د طبیعتو نوی ریسرچ سنټر نن باقاعده آغاز شو. د پوهنتون چارواکي وایي دلته به فزیکس کې د لوړې کچې تحقیق کیږي او د پوهنتون مشر اجمل خان په وینا خیبر پښتونخوا کې دا اولنې د فزیکس تحقیقي مرکز دی او دې سره به دې سیمې ته په هر لحاظ سره ګټې ورسي.
د دې به زه خو وایم چې پوره خیبر پښتونخوا ته رسو، ځکه داسې سنټر اوسه پورې نشته، یو ځای کې نشته. د دې مین مقصد دا دی چې دا موږ اکیډمیا او انډسٹری ریلیټ کو، چې سر ریسرچ کیږي دا شوډ بی انډسٹری اورینټیډ او دی انډسٹری شوډ ټیک بینیفیټ آف اٹ، چې نوې انوویشنز کیږي ادې د دې پترو دا کیږي او انډسٹریز یې اډاپټ کوي او هغه دې بیا فردر ډیولپ کوي.
په پوهنتون کې 300 د طبیعتو زده کوونکي دي او په راتلونکي کې به د ګاونډي هیوادونو طالب علمان هم کولای شي چې دلته زده کړې وکړي. او یو استاد وای چې ځوانانو لپاره ښه موقع ده چې مثبت سرګرمیو کې برخه واخلي.
50% ایسه چې د پارټا کوم ده جیوګرافي دا د منرلز نه ډکه ده،
مدنیات نه
ده، د مدنیاتو نه ډکه ده چې په هغه کې لکه مختلف قسمه مدنیات شامل دي او هغه په هغه دومره قیمتي دي، دومره قیمتي دي چې موږ دغه سوچ هم نشو کولای. نو ولې موږ خپل خلکو له د بم په ځای باندې موږ یو ریسرچ سنټر ولې ورنکو، موږ هغه ته موقع ولې ورنکو چې هغه رابیدار شي او دنیا ته کنټریبیوټ کی په ځای چې دنیا ته وجاړي او خیر وغواړي دنیا نه کنه.
زده کوونکو په وینا چې دوی په خپل تحقیقي پروژو ډیر مالی خرج کیږي او یوسف خان وایي چې دا تحقیقي مرکز به دوی ته نوې لارې پرانیزي.
یار جی موږ ته ډیره فائدہ وشو، اوس نن سبا چې کم بار ته اپلای کړو ستانه خامغه غوړ چې تاسو مو پبلیکیشن دي، دلته پبلیکیشن کنسپټ د سره شتنه دی، بس ریسرچ کوي چې زولې کده نه او بس فائنل. نو زم که فرض کې لیب استابلیش شول او دی کې چې دینو یو یو ریسرچ پیپر هم په ایم ایس لیول باندې سټوډنټ پبلیش شول، نو بهر چې کم سکالرشپ ته موږ ایزیلی چې کم دی اویل کولای شو.
سیډون کې وای خیبر پښتونخوا کې د ساينس مزامینو کې عملی تحقیق د نش برابر دی او دغه سي مرکزونه د عملی
تاسو خو هم پوهیږئ چې پاکستان کې هم سپرلی راغلی دی او موسم هم ډیر ښایسته دی، خو له بده مرغه د بارانونو سیلابونو له وجې ډیرې تباهیانې هم شوي دي او په بلوچستان کې همدارنګه د بارانونو له کبله ډیر زیان هم رسیدلی دی. خو د ډیورې جو خبریال نعمت الله سرحدي د مڼو یو باغ ته تللی چې دغه باغ ډیر ښایسته ښکاري او مڼې هم پکې ډیرې ښایستې په درختو کې راځوړندې. خو د دې باغ مالک وایي چې حکومت ورسره مرستې نه کوي او بارانونه هم نه کیږي، کله ناکله د اوبو نشتوال له کبله د دوی فصلونه هم خرابیږي. په دې هکله د نعمت الله سرحدي دغه رپورټ په ګټه سره واورو.
سم سره دغه وخت په دغه میزیه ډ په سیمه کې کوم زدا وخت ولایډم دغه سیمم ډیر د باغونو د سیبو په والا ډیر زیات مشهور ده. سم سره دغه سیمه باغوانان زمینداران کوم دغه موجود دي، د دې سو پښتنې وک دی به مشته وایس ا دغه کوم درخت دغه وخت تاسو ویني د کوم قسم سیب دي او دغه ګلان سي دي شاسه شاسته بي سي دي د څه احساسات پر دې باندې
د باندې مشه دی اجنسی بلادي دلته 15 قسم سیب دي امره مشه دی چونکو تورکلو گاجا امریکنایم په ګرځي دلته دا وبشي دی وس ډیر روان دي د مونږ نه تر سیوی او زریات ولا د مصر یو شرنه کی نه تاون کی چې زموږ د پسلو شیم راسی نه د واوی را کی نه شی را کی او دلته دا بجران چې کل نه ډیم تړلې دي نه شی تړلې او بوبلاړ پر وسه او پټ دي د ګولان در د سیم پوری رسول نه سي.
اوس خدای دې ونه بارانونو هم دغه شروع دي د مزکم نفده معلومیږي انس د بارانونو ودریږي بار پر د یو د مسرات ښکارسي د ګول رژدان شروع کی کم پسل څه کړی غر رژدان شروع
د باران کا ودریږي هم ګول رژي کنه ودریږي مو بر روان دي خو ډیم دلته نست دلته لیک ضرورت ډیم دی 15 فوټو یا 14 فوټو اوس لاړ پر 15 فوټو خوشحالی دی یو ډیم هم نه تل سوی
پرځم ما دلته بل زمیندار سه دی هم دغه ماستر موجود سم
ما نن ملک زاو دین دی دا نه در وخت پوری رسیدي
دا چې دا تا دا کوم ځکه اوس ویل دل دا خدا بارانونه د کړی ده دا چې دا بارانونه ودری دا په هغه ورځ خوشحالي ده بیا خوشکته دا نه سیبرسي نه مست د غرسي اصل مخ نه رسیدا چنجي ان ډيري بیا دا وانست وبنست خوشحالي ده دا درخته په خپل ویل ده دا ګرد خوشکي سره ول نو وزیران څه کړی نه د دې علاقه خل د مصر څه کړی بس موږ دا یو ته ناشو نو اوس که پر کال وکی شوې که بل کال وکی شوې بس ختم دیمونه نست مو دغه وزیران ته دغه نارې وایي چې موږ سه ډیم راوتلې دا ته یو ډیم تړلې صفایي پیسې دی وخ د خټو ډاک دی د خاورو ډاک دی پاکه یې نه په دا مچکا باندې یو ډیم
دغه د سیمې کوم زمینداران چې دی هغه د وو ډیمونه غواړي مطلب وو ډیمونه جوړ سي یو کس ډیمونه جوړ دی هغه د خاورو ډاک دی ځکه چې پر دغه سیمه باندې د وبوس کومه سطح دغه ورځ پر ورځ لاندې روانه ده په عالمي سطح باندې کوم د هوا کې بدلونونه را روان دي دغه د وجه هم دغه سیمې زمینداران چې دی دغه ټو ټو ځانونه سره مخامخ وي ان کو دغه تاسو ویني ګلان دغه د کیسه ماواز انرژي د درخت څخه پر درخت باندې دی فصل نه پاتېږي څه فصل پاته هم سي هغه درخت په لسه زنه پوری سي دی نرسي دغه زمینداران د حکومت څخه دغه غشتنه کوي سيني د وبوس د دې ډیر غټ ضرورت دی دغه د وبوس ضرورت ودي ته اور پرکړل سي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو میزی اډا
ران اوریدون که تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوږه د قبالی سیمو په حق لا چې دوی ته د یو خپل ځان له جدا حیثیت ورکړي پاټا چې د صوبایي حکومت په اختیار کې وي او یا دوی د خیبر پختونخوا سره شامل شي چې دغه سبا نور پاکستان سره د دوی رابطه جوړ شي. فاټا پالیسی اینڈ ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسټیټیوټ ته په خبر کې د دې سیړنکار خالد عزیز سره د ډیو ریډیو خبریال حمید الله مرکه کړې ده. اورو چې خالد عزیز صاحب څه نظر لري.
د فاټا لارې، د فاټا تجارت، د فاټا آمد و رفت اخوا افغانستان سره تړلې دي او دې خوا د زمونږ ضلع چې دي هغه سره تړون شوې ده. ما ته په حیثیت یو انتظامی افسر د صفا ښکاري چې دا چې ځان بیل کی هغه کې به بیا یو قسم بل بارډر به جوړ شي اور هغه چې چرتم بارډر تاسو جوړ کې هغه کې نقصان وي ولې چې سیزونه ګرانیږي او دا عوام ته او خلکو ته بیا تکلیف رسی او زکه زه وایم چې ټولو نه آسان کار اور دا شروع کې دا ماضی نه دا پروګرامو چې یو ورځ به دا فاټا اور کے پی چې دی دا دواړه به یوزې کیږي دې لارې کې یو ماته خطره مخکاری لګیا دی او هغه دا دی چې بعض ملګری دا سوچ کوي چې دا مخ کې پاټا جوړ کړي دا زما خیال دی ډېر بے بنیاد خبره ده ولې چې پاټا اور فاټا دا لوبي اوس ختمول پکار دی دا ټول علاقې چې دي دا پکار دی چې یو اونتی وشي یو قانوني یو د دیو حقوقي او بنیادی انسانی حقوق چې دي هغه فاټا کې رڑو اشتا نه به سړی سوچ کوي ولې التا انسانونه او دا خلق نشتا التا نور نسل اوسیږي لګیا دی خلق چې دي بے کور شوی دا بے عزتی کیږي دا ټول سیزونه غلطي او دې ته سمول پکار دی او دا د پاکستان او زمونږ د ټولو ذمہواری ده چې دا سم
تاسو ته وی چې فاټا کزان له صبح شینو هغه ازادي کې یعنی اوپن کیږي نه هغه هم هغه شن بند پاتې کیږي
زه دا دې ته داسې غنم چې دا ځان دې تیاری کې دی واچر نور سره چې ملاو شي بیا هغه ټول دنیا ګوري لګیا دی اوس فاټا کې چې سکیږي دا پاکستان کې د نور علاقو کې د دې س علم هم نشتا زړه ډېر خپکیږي او پکار داده چې دا فاټا رانا ته راشي هر شی چې دی ټول دنیا ته دی ښکاری عدالتونه ته ښکاری نور خلکو ته ښکاری دا زه نه وایم لګیم چې رسم او رواج ختم شي هغه دې ساتل کیږي خو هغه سره پاکستان کې دن نه راتلل ډېر ضروری ده.
ترې دومره حالاتونه بعد چې دا تیر لسیزو کې تیر ډیکټس کې کوم حالات تیر شو تاسو د یو انټلیکټ په اسپانیا سره ګورې چې د پاکستان ریاست په لارو کې څه بدلون شته پټا ته په نظر کتنه کې پټا په برخه سره سوچ فوټ کې بدلون شته
زما خیال دی اوس ټولو باندې دا حاوی شوې ده دا خبره ښکارا شوې ده فاټا بلوچستان سند پنجاب گلگت بلتستان مظفر آباد ولم به خبره کوم ټول یو زیو بیا به دا وطن چې دی ترقی به کوي او د دې دا دا یعنی دا دوره لارې دي چې دا مخکې وته شي دا زمونږ د خپل سوچ کې فرق ده دا سوچ لیک ټیکو د سیزونا ټیکې دیش ډیر مهرباني ډیر مهرباني
منو اوریدم کو په ملکند کې کسٹم یا ګمرک اکټ نافذ شوه دی او حکومت وایي د دې سیمې خلکو نه به ګمرکی مالیه اخیستل کیږي. کارپوهان وایي د دې عمل سره به نورې ستونزې هم رامخته کیږي او پخوانی قاضي شیر محمد خان د حکومت دې فیصلې ته څنګه ګوري د سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د دې نسخه قسم واحد شته نه داسې قانون شته نہ په آئین کې د دې لپاره داسې پروویژن شته چې دې ملک کې یا په دې حصہ کې به چې دې ته پروویشنلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا وایي یعنی د صوبې زیر تنظیم قیادت علاقې چې دې کې به د فلانی تاریخه پورې ټیکسونه نه نافذ کیږي. داسې هیڅ قسم معاهده نشته ځکه چې دا ریاستونه مدغم شوي دي په کال 1901 کې او دا هغه دور کې مدغم شوي دي چې په کوم دور کې ماشاءالله لګېدلی و د یحیی خان او هغه د چانه ته پوس پختنه نه کړي خو یو مارشل لا ریګولیشن هغه جاری کړی دی. د مارشل لا ریګولیشن کې دا ریاستونه ختم کړی دي. بیا چې کله روسو په دریو ایم کې د پاکستان آئین جوړ شو نو په هغه آئین کې دې قبایلي علاقو ته یو خصوصي هغه یو پروویژن ورکړه چې دې ته به هیڅ یو قانون تر هغه وخت پورې لاگو کیږي تر کوم وخت پورې چې صدر صاحب په منظوري باندې گورنر صاحب خصوصي نوټیفیکیشن نه کړي. نو دا قانون چې دی دا د کسٹم ایکټ والا دا دی نافذ کړو په کال 1904 کې گورنر صاحب بیا یې واپس واغست ځکه چې دا هغه نفس بیا صدر صاحب چې دی هغه په 1905 کې په خپل دا نافذ کړ. نو دا د 1905 نه دلته نافذ دی بیا گورنر صاحب خپل نوټیفیکیشن واپس واغست خو د دې عملي کېدل دلته مشکل ځکه چې په هغه کې لیکل شوی دا و چې دلته دا کسٹم ایکٹ لے ہم دے چھے کم عملہ پکار وی کم اختیار وی لگا کسٹم انسپیکٹرز وی کسٹم کلیکٹرز وی کسٹم ٹریبیونلز وی وغیرہ نو آغا دے علاقوں کے دے تعینات کری نو نو چونکہ داری اگا عملہ نو داری اگا سٹاف نو نو قانون وو تو عملن اگا غیر موثر ہو داری مطلب چھے اس قسم فیضہ نو
نو شرم احمد صاحب تاسو د یو قانوندار په حیثیت څه ګورئ چې دا دومره موده چې قانون نافذ وو خو عملي نو ځکه چې عمله نه وه هغه نور انتظام نو نو دک کې دی ټول وخت څه وایي په داسې وخت کې چې لکه دی ټول دور کې مولانا صوفی محمد چې هم کوم هغه احتجاجونه کړي وو نو هغه شاته هم زیات تر خلکو دک و چې دلته به ټیکسونه راشي کنه دا پکې هم لکه ډېر په دک علاقې چې څه قسم حالات تیر شو اوس یو ځل بیا نن سیاسي پارټو د خلاف احتجاجونه شروع کړي دي. نو دا مسله څنګه ګوري تاسو چې دا زیاته قانوني مسله ده سیاسي مسله
دا چې دا چې دا قانوني طور حکومت سره ما تاسو ته وی چې اختیار شته دا علاقې چې دي او دا چې کومه مرکز بلاندې قبایلي علاقې دي دیکھیے ہر قسم قانون نافذ کو لو صدر صاحب سرا اور دا گورنر سر اختیار تھا او سیاسی مسئلہ ہے تو نظاوی چې دا دے علاقو دا چونکہ دیر پسماندوی او پا دے علاقو بانے دیر زیاد مطلب چې وقت دا سے تیر شوئے دے چھے دیر لحظ قسم ترقین دا ورکر شوئے پا دے بانے سو خدائی آفات راغلی دا سیلاب پا شکل کے سب مطلب چھے دا انسانانو پا شکل کے لیکن سنگ چھے دا تاسو ذکروں کو مطلب چھے دلتا کم طالبانائزیشن ہو دلتا بیا ملٹری اپریشن ہو شو نو دا دے دمرا سختو تکلیفونو موجود گئے کہ پکار نہ وچ حکومت پدا سے مرحلہ بانے مطلب چھے دا سے قسم قانون چھے آگا خلق لا زور ورکئی پا خلق بانے مالی بوجھ راوالی او دے خلق مطلب چھے ملا ماتی دا سے قانون نافذ کول پا دے مرحلہ کی نو پکار
دو وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو سر خبر کولو او منگا پو حولو دیر من نستاز
پشال اسے جندہ
ګران اوریدون کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه خوږ کې په ایکسپریس ټریبیون باندې یو خبر دی. هغه وایي چې په ټوله دنیا کې د ټینک ټینک سره تړلې دي. هغه وایي چې په دنیا کې ټوله دنیا کې د پوزي بجټ یا بودیجې 10% پیسې په عام خلکو باندې خرچ کړی شي، نو هغه سره به په ټوله دنیا کې غربت ختم شي. پاکستان لپاره د امریکای حکومت د نورو هلیکاپټرو ورکولو اعلان کړی دی او وایي چې دا به پاکستان ته ورکول کیږي. دغه نه هلیکاپټرې سره رقم دي او پاکستان د پوزي کم قسمه امداد اخلي. په دنیا کې کم قسمه امداد ملکونو ته ورکول کیږي. د ډیوا ریډیو سیلنکار او خبریال پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د نیویارک نه ملګری شوی دی په ټلیفون باندې. د دوی سره خبرې اترې کوو. پیر صاحب په خیر راغلی. ډیره مهرباني پیر صاحب. دا راته وایي چې د امریکا د حکومت لخوا دغه هلیکاپټر پاکستان ته ورکول کیږي، په دې سره وروسته تفصیل دی.
اصل کې پاکستان ریکوست کړو او د یو سکوم امریکای نیوی دا کنټریکټ $100 million کنټریکټ دی. په دې په هغه کې به دوی دا هلیکاپټر به یو کمپنی ده چې کوم بیل ورته وایي هغه به جوړوي او پاکستان ته به ورکړی کېږي. او دا چې تیاری به دوی په تقریبا 2018 پورې به دا پوره شي او پاکستان ته به حواله کړی شي. او دا ډېر خاص پاکستان سره آلریډي دا هلیکاپټر شته هم او د نمخ کې لکه د سپیډ په وجه نه او د کوم رینج دی د وجه نه دا ډیر کامیاب بل کیږي او پاکستان ډیر وخت نه ورسره دی او استعمال یې لګیا دی اسپیشلی کوم قبایلی علاقو کې دوی دا جنگ شروع کړی دی په سلسله کې.
پیر صاحب، د دې مخ کې امریکای حکومت F-14 جزونه هم پاکستان لپاره منظور کړي وو، خو د دغه ټول تفصیل را سره وایي ځکه چې په سویډن کې سټاکهوم کې یو اداره ده چې هغه په نړیوال کچ باندې پوزي خرچې را جمع کوي، هغه معلومات جمع کوي. که په دې حق له مراته وویل چې په دنیا کې پوزي سامان څوک خرڅوي څوک اخلي، دغه معلومات را سره شریک کړي.
بالکل، دا چې کوم اوس ما خبر کړل کاپټر والا دا خو به 2013 پورې به دا جوړیږي او به پاکستان ته ورکوي کیږي. د نه مخکې $100 million چې کوم د کال د مخکې یو دوه میاشتو مخکې کوم پاکستان ته ورکړل شوی وو هغه ته هلیکاپټر وي چې څومره په هغه کې سره شروع ده چې کوم نړیوال ملکونه پاسلی باندې کوم خرچ کوي. په دې کې امریکا په ټول نه ټاپ باندې دا او د نه پس چاینا دا بیا سعودي دا او بیا روس دی. خو پاکستان نو چې کوم دی په 15 ملکونو کې نشته. پاکستان اوس پورې تقریبا $15 million چې کوم جنگي سامان دی چې کوم اصله ده هغه دوی امپورټ کړی ده لکه بهر نه راوخته ملک ته. د کې اکثر چې کوم پاکستان ته ملاویږي هغه امریکا از ا الای لکه یو پارټنر په تور چې کوم جنگ ته غره خلاف دی هغه په مت کې ورته لګیا دی. نو اوس پورې امریکا ټول نه پټاپ تا او امریکا هم چې کوم تیر کال نه تقریبا 2.4% کمی پکې راغلی دی د په هغه کې په استعمال کې د خرڅولو کې او په خپل فوج لګولو کې کمی راغلی ده چې هغه یو نوی ډیولپمنټ دی. خو دین علاوه پاکستان په اول 15 ملکونو کې نشته چې سرته دوی په اسلحې تونه زیاته پیسہ لګی.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب، تاسو دغه تفصیل موږ سره او اوریدونکو سره شریک کړل. ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدر من اوریدونکو د ډیوریجو خبری خبرونه دوام لري او تاسو ته په سوشي بو کې راځو د 15 منټو نور خبرونه به هم وړاندې کوو او دا غینه ورسته به د هلو بی یو خبرونه وی چې تاسو به زمونږه د همکارانو سره اوري او مخ په وړاندې به وزین او که تاسو غواړئ چې زمونږه خبرونه په ژوندې بڼه واوري تاسو کولی شئ چې د ډیوریجو ویب پاڼې ته لاړ شئ او د هغې ځینه دغه خبرونې ټول د ډیوریجو واورئ.